څخه ستاره احمد فروغ تاسو ستړي مسې د ازادي رادیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د پوځي عملیاتو په نیت داخل شي. نن دوشنبه ده، مرغومي یا جدي یولسمه د 2013 میلادي کال د جنوري میاشتې اوله. پایل خبرونه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ننګرهار کې پرونی حمله وغندله. ولسی جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره شپه په دغه هیواد کې د روانو مظاهرو په اړه څرګندونې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ننګرهار ولایت کې پر پرونی چاودنه خواشینی وشوده. د ادارې په خپل هغه بیان کې چې په ټویټر کې خبر کړي هغه حمله ته اشاره کړې ده. ورستی راپورونه وایي چې په بیسودو ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو په پرونی چاودنې کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. چاودنه د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګل ولي د جنازې پر مراسمو سوې ده. د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمیر شایي زیات سي.
خای د شهیدانو په شمیر کې د اتوالې راشده کده څو تنو ستیان دغه حالات نازک دي.
د ننګرهار د والي د ویان په خبره چاودون کې توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي و. د اشتلې د هغې حمله مسولیت منلې دی. بیلابیلو افغان چارواکو او نورو سازمانونو هم دغه حمله غندلې ده. د افغانستان ولسي جرګې نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته وویل علی احمد عثماني د څه کم 60% بودیجې د نه مصرف په خاطر استیضاح کیږي.
موږ اجنډا د اوبو انرژي او د وزیر استیضاح ده. کوم وکیل صاحبانو چې استیضاح کمزا کړی ده مقنی دلایل لري.
د ولسي جرګې ځینو استازو ویلي ځینو هغو وکیلانو د علی احمد عثماني د استیضاح زمينه برابر کړې چې لدې ځینی شخصي غوښتنې درلودې خو ښاغلي عثماني رد کړې دي. د خوست امنیتي مسولان وایي په بیلابیلو سیمو کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د خوست سرپرست امنیه قمندان مال پاسوال محمد داوود امین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
څلور نفره جنایي په جرمونو کې دي، یو نفر غصب دی، یو نفر د مخدره موادو په ارتباط.
د خوست سرپرست امنیه قمندان وایي چې د نیول سویو مشکوکو کسانو ترڅنګ دوه اراده غلاسیوي موټر، یو میل کلاشینکوف او نور ډول ډول نشه یي مواد هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي. د تیرې سې شمې پورز د خوست د امنیه قمندانۍ چارواکو د یوې خطرناکې شپږکسې ډلې چې د دوی په وینا په قتلونو، وسلوالو غلاوو او نورو درنو جرمونو کې لاس درلود د نیول کېدو خبر ورکړی و چې بیا وروسته له هغې ډلې د یو تن د تېښتې خبر ورکول سو. د ایران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید تاوتریخوالی پکې ونیسي. حسن روحاني تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلرمه وه په خپله عامه وینا کې وویل
مردم در بیان
خلق د خپل انتقاد په بیان او اعتراض کې کاملا ازادي، خو په عین حال کې باید پام وکړي چې د انتقاد او اعتراض باندې مو داسې وي چې پایلې د هواد د شرایطو د شکیدو سبب سي. هو، خلق په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري. د ایران ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د ایران چارواکو هڅه وکړه مظاهره چانو ته د خبرداریو په ورکولو، د ټولنیزو شبکو په بندولو او په ځینو ځایونو کې د انټرنیټي خدماتو په مختل کولو سره د دغو ناکراریو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې له مظاهره چانو د خپل ملاتړ څرګندولو په دوام د ایران چارواکي تورن کړي چې د انټرنیټ په بندولو سره په لور او کوڅو کې د مظاهره چانو پر حقونو تیری کوي. ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي ایران د تروریزم اوله درجه ملاتړی حکومت چې هر شیبه له بشري حقونو ګڼې سرغړونې کوي اوس انټرنیټ بند کړی دی چې سولې مظاهره چن و نه کولای سي ارتباطات سره ولري. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی ویډیو او نور معلومات شي چې په پلازمینه تهران، سنندج، مشهد، ایلام، خورمدره او کرمانشاه کې د تلرمې پر لپسې ورځې په مخه مظاهره شوی خو د خلکو شمیر لا معلوم نه دی. چارواکو پرون ویل د یک شمې پر اس په تهران کې د مظاهره چنو لټلې شاوخوا 200 کسان نیول شوی دي. په ایران کې دغه مظاهره د تیرې پنځ شمې پر اس د بایو د لوړېدو په اعتراض پیل شوی. د روسي تحقیقاتي کمیټه وایي د سن پیټرزبرګ ښار په یو لوی مارکیټ کې د بم ایښودنې مشکوک عامل یې په ترورزم تورن کړی. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي مشکوک کس دیمیتری لوکیانینکو د چهارشنبې په ورځ په لوی لاس په کور کې بمی وسیله جوړه کړې او بیا یې د چهارشنبې په ورځ په حمله کې کارولی چې په نتیجه کې دیارلس کسان ټپیان سول. په اعلامیه کې راغلي لوکیانینکو له 19 کلنۍ د ځینو مسایلو له کبله د رواني ناروغیو د متخصصانو تر څار لاندې و. د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې چاودنې مسؤلیت منلی خو د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره یې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. خلکو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په اورلوبو او نورو جشنونو سره د 2013 میلادي کال هرکلی وکړ. د نوي میلادي کال شپه په څو هیوادونو کې په داسې حال کې ولمنځل سوه چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وه. د ترکیې په استنبول کې د نوي کال د جشن د خوندیتوب لپاره 10,000 پولیس ګمارل سوي وه. تیر کال د نوي کال په شپه د استنبول پر یوه نایټ کلب په برید کې 9 کسان چې ډیری بهرنیان وه وژل سوي وه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د 2018 میلادي کال د پای په مناسبت جنګونه، بې عدالتۍ او د چاپیریال زیانمنېدل وغندل چې د ده په وینا تیر کال یې خراب کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي څه یو کال و چې تیر سو او اوس مو بل کال تازه پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې مناسبت په ټلویزیوني پیغام کې له روسانو غوښتنه وکړه چې په نوي میلادي کال کې پر ځانونو پام وکړي او د یو بل خیال دې وساتي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د پوځي عملیاتو په نیت داخل شي.
هیڅوک حق نه لري چې د دې نه چې د افغانستان حکومت، دولت یا د دفاع وزارت خبر وي زموږ په خاوره کې عملیات وکړي او یا بهرنیان دلته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید تاوتریخوالی پکې ونیسي.
باید به گونه ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور.
نن د 2013 میلادي کال د اول میاشتې اوله ورځ ده. اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د وسله والو مخالفانو ستر هدفونه له ناکامۍ سره مخامخ کړي.
د نیکه مرغه د افغانستان وسله وال پوځ په ډېره میړانه باندې هغه سترې موخې چې دښمن درلودي هغه یې ناکامه کړي.
قبل مفصل راپور کې په نړۍ کې د 2013 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. دو اونیست پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د اروپو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. افغان پوځي چارواکي وایي د هیڅ یو هیواد پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته داخل سي او پوځي عملیات پکې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د هغو راپورونو په اړه چې ایرانی سرتیرو د یو ایرانی تشتول سیوی وګړي د خوشی کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي بی خبری وشو ده. خو وی ویل افغان پوت هیچا ته د دې کار اجازه نه ورکوي. سپیولا ستانکزای او نور تفصیل.
د یو ایرانی وګړي د خوشی کولو لپاره د سپاهی پاسداران د عملیاتو ادعا او د افغان حکومت زواب. د افغانستان دفاع وزارت د هغو ریپورتونو په اړه بی خبری خي چې ګواکي سپاهی پاسداران ډلې د یو تختول شوی ایرانی وګړي د خوشی کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رډو ته ویل افغان پوز هیڅ چاته په خپل خاوره کې د عملیاتو او راتلو اجازه نه ورکوي.
هیڅوک حق نه لري چې به د دې نه چې د افغانستان حکومت، دولت یا د دفاع وزارت خبر وي زموږ په خاوره کې عملیات وکړي او یا بهرنیان دلته راشي. هر څوک چې راځي هغه نړیوال قانون قوانین صحیح او هغه ته اجازه هم نشته. افغانستان وسوال پاوز دولت حکومت او ته اجازه نه ورکوي.
د ایران تسنیم خبری آژانس پرون د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قومندان جنرال محمد مارانی په حواله ویلي ایرانی سرتیرو یو ایرانی وګړی په افغانستان کې د عملیاتو په نتیجه کې د انسان تښتونکو له منګولو راخوشي کړ. د تسنیم د خبر له مخې راخوشي شوی حسین حاج مالک نومید چې د سپاهی پاسداران له یو قراردادي شرکت سره د انجینر په توګه کار کوو او د دسمبر په 14مه د هامون او زابل ولایتونو په لار تښتول شوی وو. د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې قومندان محمد مارانی دا هم ویلي دغه ایرانی انجینر موټر تر پیښې دوه ورځې وروسته په داسې حال کې چې سوځېدلی و د افغانستان د نیمروز ولایت په یو کلی کې موندل شوی و. د نیمروز ولایت چارواکي بیا اصلا دا خبرې ردوي. د نیمروز یو چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط ازادي رډیو ته ویل د نیمروز په هیڅ یو سیمه کې د کوم ایرانی وګړي د یرغمل کېدو یا هم د موټر د سوځیدو پیښه نه ده شوې. اخو سیاسي کارپو د پهنتون استاد فیض محمد زلاند وی ګوندۍ هیوادونو لپخوا رئیس د افغانستان په خاوره کې لاسوهنه کړي او د خبره ممکن سپاهي پاسداران هم په افغانستان کې عملیات کړي وي.
موږ د ګوندۍ هیوادونو د لمړنۍ مداخله نه ده. ایران سره موږ وګد پول لرو. افغان حکومت سي د روسي کې د چوکيو په ویش د بدی حکومتوالۍ په دام کې راځل شوې ده. مشي کولای د افغانستان سرحدونو څخه ساتنه وکړي. د همدې استروزو په اساس د ایران دغه سي عملیات په افغانستان کې دا بالکل شروع دي.
تر دې مخکې له ایران سره په پول د پراته فراه ولایت والی محمد عارف شاه جهان ویلی وو د ایران سپاهي پاسداران ډلې ځینې غړي پشترود او ګلستان ولسوالیو ته ورغلي وو څو طالبانو سره وګوري او هغوی ته سلام مشوره ورکړي. خو افغان چارواکي وایي د هیواد په ټولو سرحدونو کې پولیساتي ځواکونه فعال دي او د ناقانونه تګ راتک مخه نیسي. افغان ولسمشر سکل امر وکړ چې سرحدي پولیس له کورنۍ چارو وزارت جلا او په دفاع وزارت پورې مربوط شي.
اوس به اجمل اندره تو وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
هرالد روسپانی په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی افغانستان د اسلامي دولت د ډلې لپاره نوې جبهه. دا د لیکنې لیکوال په افغانستان کې هغه وروستیو بریدونو ته چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت اخیسته اشاره کړې او زیاته کړې ده. د 2018 کال په اپریل میاشت کې وروسته لاغې چې امریکا په چین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم درون بم وغورځاوه. چارواکو وویل چې په دې برید کې د داعش تر نوي زیات وسلوال وژل شوي او په ننګرهار کې د دوی لوی پټنځای ویجاړ شوی. ورسپانه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن او نور پوځي چارواکو د دې درانه بم کارول توجیه کړل او د دې کال تر پایه پورې په افغانستان کې د اسلامي دولت سره د تړلې وسلوالې ډلې د لمنځه وړلو د کمپاین یوه برخه وبلله. پوځي قمندانانو هغه مهال ویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 3000 څخه 200 تر کم شوی او د دوی د فعالیت ولسوالۍ له 1200 څخه 3 ولسوالیو ته محدود شوی. کود لیکوال په وینا وش 2018 میلادي کال پای ته رسیدلی دا ښکاری چې په افغانستان کې د داعش حضور کمزورې شوی نه بلکې پیاوړی شوی دی. ورسپانه په ویلسن سیلنیز مرکز کې د سیمې د چارو د یو سیلونکو مایکل کوګلمن لخوا وایي د پرله پسې هوایي بریدونو وروسته په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې مقاومت د اندېښنې وړ دی. کوګلمن د هرالد ورسپانې ته په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د مقاومت یو سبب د افغانستان ناراضي بللی چې وسلوال پکې کولای شي په اسانۍ له هوایي بریدونو ځان وژغوري او بل سبب یې د داعش له وسلوالې ډلې سره په زیات شمېر د پاکستاني طالبانو او نورو سختریزو یو ځای کېدل بللی. هرالد ورسپانې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه د روسیې اندېښنه هم راخیستې او وایي روسیا اټکل کوي چې د مهال په افغانستان کې د لزر په شاوخوا کې داعش وسلوال شته چې ورسره د سوریې او عراق څخه تښتېدلي داعش وسلوال هم یو ځای شي. د ورسپانې په وینا مسکو په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال ولایتونو کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه لري چیرې چې ځایي خلکو الجزایري فرانسوي او نور بهرني وسلوال کتلي. جاپان ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې د جنوري لومړۍ نیټه د ګڼو افغانانو د زوکړې ورځ ده. ورسپانه وایي ګڼ افغانان د زوکړې اسناد نه لري او ډیرو ته یې د خپل تولد دقیقه نیټه هم نه ده ور معلومه. اوس چې په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او نورو کې د ځان ثبتولو او همدارنګه نورو قانوني اسنادو اخیستلو لپاره د زوکړې دقیقه نیټه ځینې غواړي نو دوی په خپله خوښه د کال له ورځو ځانته یوه انتخابوي او ډیرو هغو افغانانو چې د زوکړې ورځې نه ده ور معلومه د جنورۍ لومړۍ نیټه انتخاب کړي. جاپان ټایمز زیاتوي په وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې یو شمېر روغتونونو نوو زیږیدلو ماشومانو ته د زوکړې تصدیقونه ورکول پیل کړي هغه څه چې د دې هیواد پخوانیو نسلونو نه لرل.
اوسم په 2018 میلادي کال کې مهمه پیښه ته کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو مخالفانو ستر هدفونه له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. د دې وزارت په وینا د دې کال په اوږدو کې افغان حکومت د وسلوالو ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم د پام وړ کار کړی دی. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د افغانستان د امنیتي ارګانونو د وړاندې شوي معلوماتو په اساس په 2018 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو فشارونه زیات وو. خو سوال دا دی چې وسلوالو مخالفینو د حملو له ډیرولو کوم اهداف درلودل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت مخالف وسلوالو ډلو په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې هاته یا نه ولایتونه ونیسي، خپل شورا د ډیورن کرخې له پورې غاړې افغانستان ته انتقال کړي او د افغانستان مهمې لوی لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. خو مخالف وسلوال دې اهدافو ته ورسېدل. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پاړه وایي
مگر د نیکه مرغه د افغانستان وسلوال پوز په ډیره میړانه باندې هغه سترې مخې چې دښمن درلودي هغه ناکامه کړې. نه دوی مرکزونه جوړ کړلی شوه او نه دوی هغه شوراګانې چې غوښته چې را انتقال کړي هغه یې را انتقال کړلی شوې. نو مانا دا ده چې په مخې چې دښمن ټاکلې وي هغه مو ناکامې کړې او موږ خپلو مخو ته چې د هیواد ساتل و د څلور دېرشو ولایتونو ساتل و د ټول هیواد کې د دولتي حاکمیت تامین و
په دې کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حرکتونه درلودل. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په دې کال کې دا ډله هم ځپل شوې او د وسلوالو شمیرې له زرګونو څخه سلګونو ته راښکته شوې ده. ښاغلي وزیري که هم د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیرې وړاندې نه کړي، خو وایي چې په دې کال کې د افغان ځواکونو په پرتله د تروریستي ډلو د وسلوالو مرګ ژوبله څو چنده زیاته وه. د دې ترڅنګ د سرحدي ځواکونو انتقال له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته، له فرقې د ځانګړو ځواکونو قول اردو ته لوړول، د امریکا لخوا افغان ملي اردو ته د یو شمیر بلک هاک الوتکو سپارل، او د ځانګړو کومنډوي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی هغه څه دي چې په 2018 میلادي کال کې د مهمو لاسته راوړنو او پرمختګونو شمیرل کیږي. خو د دې لاسته راوړنو ترڅنګ چې افغان حکومت یادوي، په 2018 میلادي کال کې وسلوال مخالفین وتوانېدل چې د افغان ځواکونو په یو شمیر مرکزونو او له خلکو څخه په غنی غونی سیمو کې وسلوال بریدونه او انتحاري حمله وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه معلوماتو په اساس چې ازادي رادیو ته په واک کې ورکړي، په دې کال کې شپږ 50 انتحاري حمله شوی چې مسولیت وسلوالو طالبانو، داعش او یو شمیر نور وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 2018 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد له 3000 ډیر ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش وایي چې په دې عملیاتو کې د افغان حکومت له 9000 ډیر وسلوال مخالفین وژل شوي، له 3000 ډیر ټپیان شوي او د 1400 په شاوخوا کې ژوندي نیول شوي دي. د دې په خبره په دې کال کې 3000 هغه ماینونه او چاودیدونکي مواد چې د مخالفینو لوري په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوی وو د افغان ځواکونو لوري کشف او خونسا شوی دی.
وزارت داخله
کورنۍ چارو وزارت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د نورو امنیتي ارګانونو په مرسته له 4000 زیات او په ځانګړې توګه له 100 زیات عملیاتونه کړي، خو د مخدره موادو پر ضد مو هم لاسته راوړنې درلودې. د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د مخدره موادو یو شمېر تاسیسات او لابراتوارونه له منځه وړل شوي. د دې ترڅنګ مو یو شمېر ستونزې هم درلودې چې ځواکونه مو ډېر مصروف وو.
په دې کال کې د وسلوالو نخوتو پر مهال یو شمیر ملکیانو ته هم زیان رسیدلی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې وسلوالو نخوتو کې 1400 ملکیان وژل شوي او له 3000 ډیر ټپیان شوي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د 2018 کال د نامنوي پیښو د دوی په ژوند منفي تاثیرات درلودل. د دې ښار دوه اوسیدونکي مسلم او محمد رضا د 2018 میلادي کال د امنیتي ستونزو په اړه داسې وایي:
او 2018 کال هغه کال و چې ناامنی ډېره وه او دولت بعضې سیمې له لاسه ورکړې.
سال 2017 یک سال پرچالش بوده و همچنان ناامنی های خود داشته، از جمله انتحار قلوردوی 209 شاهین و در اطراف اکناف کشور افغانستان انتحار و انفجار زیاد بوده و ناامنی.
له بل خوا یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي چې په 2018 کال کې د امنیتي لاسته راوړنو ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
2018 میلادي کال د نورو کلونو په پرتله ښېګڼې او بدګڼې درلودې. ښېګڼې دا وې چې د مخالفینو پر ضد پوځي عملیاتونه په کې ډېر سول، نړیوالې مرستې ډېرې سوې او شپنیو عملیاتو کې هم ډېروالی راغلی. بدګڼې دا وې چې د افغانستان د شمالي ولایتونو په امنیت کې ښه والی رانغی، که څه هم دغلته پوځي عملیاتونه وسول، خو د تروریستانو موجودیت هلته اوس هم حس کېږي.
خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې یو شمېر ولسوالۍ او ناامنه سیمې د مخالفینو له ګواښه وژغوري. له بل خوا د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې هڅه کړې چې په 2018 کې امنیتي وضعیت ښه شي. د په خبره هیله مندي دا ده چې په 2018 میلادي کال کې به خلک 2018 میلادي کال تجربه نه کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی افغانان د بل هر وخت په نسبت د خپل حکومت تر څنګ ولاړ دي او د لویو پروژو په عملي کولو کې ورسره همکاري کوي. د ولسمشر ویان دا نه مني چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات خلک اندېښمن کړي دي. حدیث پردیس پر دې مسلې راپور رالېږلې.
په تیر 2018 میلادي کال کې د ملي والی حکومت چې له پیله په خپل وجود کې د دوو ټیمونو ترمنځ د ژورو اختلافاتو ښکار و، له دوو مهمو سیاسي اختلافاتو سره مخ شو. لومړنۍ ستونزه د ولسمشر او د لومړي مرستیال جنرال دوستم و چې لا هم نه ده حل شوې، او بله مهمه مسله له عطا محمد نور سره د کال په وروستیو شپو ورځو کې راپورته شوه. دې او ځینو نورو مسایلو په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ په اړه په عامه ژوند، سوداګریز او اقتصادي فعالیتونو کې ژورې اندېښنې زیږولي. خو د افغانستان جمهوری ریاست وایي سیاسي اختلافات د بیان او سیاسي ازادۍ ښکارندویي کوي او په هیڅ وجه د اندېښنې وړ نه دي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د هرې ورځې په تیریدو له حکومت څخه د خلکو ملاتړ زیاتېږي. د ښاغلي مرتضوي په خبره د سیاسي اختلافاتو باوجود ولس تر بل هر وخت د حکومت تر څنګ ولاړ دی او د لویو پروژو د عملي کولو په برخه کې ورسره همکاري کوي.
تحولاتی که به اتفاق افتاده در هفته‌های اخیر یک امر بسیار عادی
ورستی تحولات چې رامنځته شوي دا په هر اداره کې عادي امر دی. د وزیرانو او والیانو ټاکل او یا د هغوی لری کول په ټوله نړۍ کې د حکومتولۍ عادي چاره ده، او هر اقدام چې کیږي له قانون سره په مطابقت کې دي. خلک تر بل هر وخت زیات له حکومت سره خپل ملاتړ اعلانوي.
مردم بیش از هر وقت دیگر همکاری خود با حکومت اعلام میکنه.
جمهوری ریاست پداس خیال که داد سرگندونی کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات و خلک هم اندېښمن کړي. څو موده وړاندې رویټرز خبری آژانس یو مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له سیاسي بنبست سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخواني والی چې په خبرې د مرکزی حکومت له امرې سرغړونه کړي موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بي ثباتي لا زیاته کړې ده. له دې سره هم مهال امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورسپانې هم په یو مطلب کې ویلي چې عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتي وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې زیږولي. د ملي شورا د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات او د نظر بیان د هر افغان مسلم حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې د شخصي ګټو لپاره ملي هغه وګواښي. د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی وایي ولسی جرګه د قانون جوړونکو بنسټ په توګه د هر قانوني پریکړې تر شا درېږي.
د حکومت په داخل کې داخلي ستونزې کاغه دی والی صاحب کې قومندان وي کنوري د ملت درنو استازو موږ تاسو قانون جوړو او د قانون حمایت وکړو. هر هغه قانوني پریکړه چې وي هغه موږ خپل حمایت کوو.
په 2018 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو د حکومت په ځینو اقداماتو جدي نیوکې لرلې، او ان حامد کرزي د روانو ستونزو څخه د وتو لپاره د لویې جرګې د رابللو رسمي غوښتنه هم مطرح کړه. له ارګ سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلاف په ترکیه کې د جنرال دوستم محمد محقق او عطا محمد نور له لورې د افغانستان د ژغورنې په نوم د ایتلاف رامنځته کول او د ملي شورا په خاصه توګه د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل له حکومت سره د سیاسي اختلافاتو هغه لوی بیلګې دي چې یادونه یې کولی شو. عام هیوادوال وایي سیاسي اختلافاتو د دوی په ورځني ژوند هم بد اغېز کړی او مشران باید د دوی په حال ورحمېږي. د کابل دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم محمد اسحاق دی. والا سیاسي اختلافاتو د داخل د حکومت کې او د بیرون د حکومت کې ډېر شوی دی. د خلکو نگرانی د دې په هکله ډېر شوی دی او خلک نگران دي چې دا مونږ کوم خاطر وانیو.
زمانو عبدالوحید دی، حیدری ته خلاص کوم د پانتون استادیوم. اختلافات خو ډیر دی، د دوه ترمنز ډیر دی. واقعا د دې خاطر چې دوی تلاش نه کوي چې دلته خدمت وکړي خلکو ته. هغه همیشه کوښښ کوي چې چوکي په لاس راوړي. پاندې د حاله او نامني ډیر شوی دی.
که څه هم عام هیوادوال وروستیو سیاسي اختلافاتو اندېښمن کړي، خو د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وایي که ولس خپل یووالی وساتي دا مسله د اندېښنې وړ نه ده.
2018 میلادي کال په نړۍ کې له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو بدلونونو ډک کال و. د دې کال په پیل کې په امریکا کې نوی ولسمشر واک ته ورسید. اروپا د ترهګریزو بریدو شاهده وه. له میانمار څخه په زرګونو روهینګیا وګړي بنګلادیش ته کډوال سول. په منځني ختیځ کې بیا د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیمه ییزه سیالي نویو لوړو ته پورته سوه. اجمل ان په 2018 میلادي کال کې د نړۍ لویو پیښو ته کتنه کړې ده.
د 2018 کال په پیل کې د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او امریکا تر هر څه لومړی پالیسي اعلان کړه. نوموړی د خپل ولسمشرۍ په دویمه ورځ د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره په واشنگټن کې د لسګونو زرو کسانو له اعتراضونو سره مخ شو. د خپلواک په لومړیو څو ورځو کې د څو اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د وګړو پر سفر موقت بندیز ولګوه. په ورپسې اونیو او میاشتو کې ولسمشر ترامپ د ناټو پر متحدینو فشار راوړ چې خپل دفاعي بودیجې او په ناټو تړون کې د ونډه زیاته کړي او د پاریس د اقلیم له تړون څخه د امریکا د ایستلو ګواښ وکړ. په امریکا کې په دې کال کې بله مهمه موضوع د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د څېړنې وه چې د اف بی آی پخوانی مشر رابرټ مولر د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړې څېړونکي په توګه وټاکل شو. د شمالي کوریا پر لپسې اټومي او راکټي ازموینې په 2018 کال کې بل تاوده موضوع وه. په دې کال کې شمالي کوریا خپل اټومي او د لری واټن مشتونکو توغندوی ازموینې ته دوام ورکړ او پر امریکا یې د بریدونو ګواښ وکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ د همدې کال په اوږدو کې یو بل ته خبرداري تبادله شول. د همدې کال په فبروري میاشت کې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ناسکا ورور کیم جانګ نام په ماليزیا کې مسموم او وژل شو. په 2018 کال کې یو بل لوی نړیوال کړکیچ په برما کې د روهینګیا اقلیت په وړاندې د زور زیاتی مسله و چې نړۍ د کډوالو د یو بل لوی بحران سره مخ کړه. د بي سرحد ډاکټرانو د نړیوال ټولنې په وینا په 2018 کال کې د دې بحران په لومړۍ میاشت کې په میانمار کې پر روهینګیا میشتو کلو د برما د امنیتي ځواکونو او ځایي سختریزو په بریدونو کې 6,200 کسان وژل شوي، د دوی کلي سوځول شوي او په 15,000 روهینګیان له خپلو کلو کډه کولو ته اړ شوي چې ګڼ شمېر یې ګاونډي هیواد بنگلاديش کې په ډیرو ناوړه شرایطو کې اوسیږي. په 2018 میلادي کال کې بل لوی بدلون په عراق او سوریه کې د داعش د خلافت د مرکزونو لمنځه تللو. په دې کال کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په عراق او سوریه کې خپل ترواک لاندې پراخ سیمې په ځنګړې توګه په عراق کې مواصل او په سوریه کې رقل لاسه ورکړي. دا تیر کال په اوړي کې د عراق په مواصل ښار کې د خونړۍ کوڅه په کوڅه جګړې وروسته عراقي ځواکونو له داعش وسلواله ډلې د دې هیواد وروستي او مهم ښار مواصل ونیو. وروسته جګړه په سوریه کې د رقی ښار ته وغځېده چې دغلته هم د داعش وسلوال د نړیوال ائتلاف لخوا وځپل شول. که څه هم دا محل په سوریه کې هم د داعش وسلواله ډله ځپل شوې، خو وسلوالې په خواره واره ډول لا هم یو ګواښ ګڼل کېږي. 2018 کال اروپا هم د یو شمېر ترهګرو بریدونو شاهد وه. په دې لړ کې د اروپا لوی ښارونه لکه سټاکهولم، پاریس، بارسلونا، مانچستر او ځینې نور د ترهګرو بریدونو شاهد وو. 2018 میلادي کال د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیمه ییز رقابت او سیالي لا زیاته شوه او نو لوړو ته پورته شوه چې ورسره په منځني ختیځ کې وضعیت نور هم پیچلی شو. په یمن کې د دواړو هیوادونو رقابت دغلته د بشري بحران د زیاتېدو سبب شو. په لبنان کې سیاسي کړکیچ راپورته کړ او د سعودي په مشرۍ د خلیج څو هیوادونو له قطر سره اړیکې پرې کړې. همدارنګ په همدې کال کې د سعودي عربستان پاچا خپل درویش کلن زوی محمد بن سلمان د محمد بن نایف پر ځای ولیعهد وټاکه. په همدې کال کې سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړه. د همدې کال په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني، چې د اسلامي هیوادونو سربیره د امریکا، اروپایي متحدانو او د نړۍ نورو هیوادونو یې مخالفت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د ولسمشر ترامپ دا اقدام رد کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په 2018 میلادي کال د تپ پټګر کې ځینې پرمختګونه وسول چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه ولیدل سوی. نور له اسمت ساروان ناوري.
په 2018 میلادي کال د نورو علومو په شان د تپ په برخه کې هم سترګامونه واخیستل شول. د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره نوې طریقې کشف شوې. د ناروغیو د درملنې لپاره په زیاته پیمانه له بنیادی حجرو او جنټیک انجینرۍ څخه کار واخیستل شو. د ځینو مهمو پرمختګونو په لړ کې یو هم د مصنوعي وینې تولید وو. له کلونو راهیسې د بدن د ځینو غړیو لکه د زړه پر ځای له مصنوعي زړه څخه کار اخیستل کېده، خو تر 2018 میلادي کال پورې د مصنوعي وینې امکان نه لیدل کېده. په دې کال کې د بریتانیا د روغتیا ملي ادارې NHS په کامیابۍ مصنوعي وینه وازمویله. همداراز په 2018 میلادي کال امریکایي څېړونکو د جنټیک انجینرۍ په مرسته د جنټیک نابینایي درملنه ممکنه کړه. په همدې کال د بې مودې زیږیدونکو ماشومانو د ودې لپاره د لومړي ځل لپاره مصنوعي رحم جوړ شو. څېړونکو دا رحم په وریو باندې وازمویه. دوی اته تر مودې مخکې زیږیدلې وری پکې څلور اونۍ وساتل چې ښه وده یې پکې وکړه. ساینس پوهان هیله لري چې په 15 کلونو کې به دا ټکنالوژي د انسانانو لپاره چمتو شي. د طب په برخه کې بل پرمختګ د ناروغ د وینې د حجرو په مرسته د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې و. دا درملنه چې کارتیسل نومیږي د وینو د حجرو په وسیله سرطان له منځه وړي. په حقیقت کې د ناروغ د بدن حجرې لري کوي او له سره یې انجینیري کوي او بیرته یې بدن ته انتقالوي چې سرطاني حجرې تداوي کړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې دا درملنه تایید کړه. همداراز په 2018 میلادي کال ساینس پوهانو د ډي این ای مصنوعي حروف جوړ کړل چې دا د طب په دنیا کې یو ستر پرمختګ وګڼل شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په ننګرهار کې پر پرونی 14 خواشینی وشوده. د ننګرهار چارواکي وایي چې په پرونی 14 کې د وژل سوو کسانو شمیر 370 رسیدلی دی. د افغانستان ولسي جرګه نن د اوبو او انرژي وزیر استیضاح کوي. د خوست امنیتي مسؤلان وایي په بیلابیلو سیمو کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. د ایران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو تاوتریخوالی باید پکې ونه سي. حسن روحاني تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلرمه وه په خپله وینا کې دا څرګندونې کړې دي. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي د سنټ پیټرزبورګ ښار په یوه لوی مارکیټ کې د بم ایښودنې مشکوک عمل یې په تروریزم تورن کړی دی. خلکو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په اورلوبو او نورو جشنونو سره د 2013 میلادي کال هرکلی وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی مظاهره د خلکو حق دی خو تاوتریخوالی باید پکې ونه سي. پرون د څلرمې ورځې په مخه د ایران په لویو ښارونو کې مظاهره روانې وې. د ایران حکومت د مظاهرچانو پر مخ د ټولنیزو شبکو ځینې ویب سایټونه بند کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له صفی الله استانکزی نه اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. هغه وویل خلک حق لري چې مظاهرې وکړي خو باید داسې فضا رامنځته نه شي چې خلک د خپل ځان او ژوند د امنیت په اړه اندېښمن شي. حسن روحانی په داسې حال کې پرون دا خبرې وکړې چې د ایران په لویو ښارونو کې د څلورمې ورځې په مخ مظاهرې وشوې. په تهران کې د یکشنبې ورځې د مظاهرچیانو له ډلې شاوخوا 200 کسان نیول شوي دي. دوه انټرنیټي شبکې هم بندې شوي څو د مظاهرو لپاره د خلکو د غونډېدو مخه ونیول شي. انسټاګرام او ټلګرام په ایران کې ډیر خلک کاروي او د غونډې د راټولېدو لپاره استفاده ترې کوي. د ایران په لویدیز کې وړم ورځ دوه کسان په مظاهره کې وژل شوي دي. مظاهره چې لومړی د نرخونو د لوړېدو په خبرګون شوې وي قرار قرار سیاسي رنگ واخیست او په کې د دولت ضد توند شعارونه ورکړل شول. مظاهره چان وای ولسمشر حسن روحانی د بیان د ازادۍ او د غونډو د ازادۍ په پار خپل ژمنی عملی کړی نه دی. د هغو ویډیوګانو او معلوماتو لمخې چې په ټولنیزو شبکو خبر شوې دا ښکاره کوي چې په تهران، سنندج، مشهد، ایلام او کرمانشاه کې مظاهره دوام لري او خلک ورستربلی غوسه کیږي. د ویډیوګانو لمخې پولیس د دې لپاره چې په تهران کې مظاهره چان خواره کړي له اوبو شیندونکو موټرو استفاده کړې ده. خو د ایران سیال امریکا بیا د مظاهرچانو بندیانول غندلی دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپل ټویټر لیکلی د ایران خلک بل اخره پویږي چې څنګه پیسې او شتمنۍ لوټ او په تروریزم لګیږي او داسې ښکاري چې نور به داسې نه وي. هغه په خپل ټویټر کې دا ټینګار هم کړی چې امریکا به د بشري حقوقو نقض په دقیقه توګه تر څار لاندې ونیسي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپریږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف پلټکی یو بل خبرونه وړاندې کوم. د تخار له ولایت د خالد په نامه یو کس خپل شخصي ستونزه نه بلکې یو ټولنیز ستونزه لمونږ سره شریکه کړې ده. دی وایي د ماورای کوکچه سړک سباندې لس کلونه مخکې سروې شوی و او سره له دې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي خو عملي کار یې پیل شوی نه دی. د دې ستونزه مو د حکومت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خالد او ورپسې به د حکومت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه ده؟
خالد ما د تخار ولایت اوسیدونکی.
ستونزه دې څه ده؟
څنګه دغه د موره کوکچا شپږ ولسوالۍ تشکیلوي په دې ولس کال کېږي چې دغه دولت توانېدل نه دی دلته سره جوړ کی. یو ځل یو د سرسرکی قرا چول و چې یو کال لپاره کار ونه کوي، هغه ته یو دشقلا ولسوالۍ پرتللی و، هغه قیر بېرته خراب شو، هغه نګي په قص شپږ میاشتې کار وکړي بېرته خراب شو، هغه لاړې. نو اوس دا ولس کال کېږي چې هلته دغه سړکونه خامه دي، خلک د لاسو د ستونو تر لاسو ګریوان دي، خپل مریض خپله بله پروژه وړي، دلته نه شرکت دي او نه خپل مریض وخت انتقالولی شي. چې د مرکز و بعضې ولسوالۍ جانې 200 کیلومتره د مرکز له وسلوي، بعضې سلوشل دي، بعضې سل دي، بعضې سل 500 دي، چې دغسې مختلف کیلومتري لري چې د مرکز سره وسلوي. او دا سړک چې دی د شپږو ولسوالۍ دی، تنها د یوې ولسوالۍ هم نه دی، خپل د تاخار د ولایت رانیولې تا د دغه ولسوالۍ پورې سړک خامه دی، سړک ستونزې لري، تنا د خوجهغار پورې جوړ کړی و سړک، دغه د منځربل دی او ماورې کوکچا خوا سړک توره خامه دی.
دا سړک چې تا وویل کومې ولسوالۍ یا سیمې یو له بل سره وصلوي؟
په دې مسیر کې درقت ولسوالۍ ده، خوشبودین ده، ینګی قلعه ده، چیا ده، روستار ده، جمع ده، شکلا دغه ولسوالۍ دي، او خوجهغار هم سره نیمه شریک دی. دغه ولسوالۍ دي چې وسلوي ټوله سره، او دا سړک ته وسه خامه دی.
دا سړک د حکومت لخوا سروې شوی؟
سل ځله سروې کېږي خو کار نشته. دا اوس هم دا ښه پروش تېر کال دغه کلکه وعده کړې وه چې دغه 6 کال په عمل میاشت کې په دا قیر به شروع کېږي، د تاخار د ولایت به رانیولې تا دغه ولسوالۍ چې وسلېږي قیر به شروع کېږي. دا یو کال تېر شو، موافقه نشله. په دې 10 کال کې خلکو دا رقم خبرې کوي، عملي نه کوي، عمل نشته، فقط خبرې شته، ویناوې شته، تطبیق نشته. دغه ټول خلک دروغ دي، ټول دروغ وته وایي، کوالی دي، کوي کومندان دي، که ارېسان دي، مختلف مرکز سم انکار سر کوي، ټول د دروغ وایي. اعلی تر دې د وکیلان چې په دې مرکز کې دي، دا د غستان په خاطر دي تاسو کوي چې موره کوکچا ولسوالۍ هغه به جوړ نشي، هلته بساجي ونسي، هغه د خدمت ونسي، فقط ولسوالۍ د حکومت ګروینه ولې دي، غواړي په دې ولسوالۍ کې ارت او غواړي دي کوي ته د خوې زنه ته.
ستاسو د سیمه مشران سپینګیری یا استازي د تخار والی ته تلیو دا شکایت ورته کړي؟
لازله وتراوتین له حکومت لارونی نه کړي دي، لارې بندي کړي دي، ویونه پر لارونی لارې بندي کړي دي، دولت څه کوي ور کړي دي، خو عمل نه کوي. باندې وعده ورکړي چې بدغه نن به زل سرویس شروع کوم، کړي به شروع کوم، خو بدبختانه دا خبرې ته اوس داسې یو دی، فقط حالت یاوري ته یو غوښه یاوري، بل غوښه باسي، عمل نشته، هیڅ نشته. نو والی دا توان لري چې هلته سړک شروع کړي، او نن دلته مرکزي حکومت او مالی ادارې باندې دا فشار راوړی دی چې دا به تطبیق شي، دا به د پروژه باندې هر چا جل د به شروع شي. کومنتا دا کار نه کوي، دغه پیسې اخیستي دي په بل سمتو کې مصرفوي، په بل سمت کې مصرفوي، او هلته دا کار نه کوي چې نیم نفوس د تاخار د شپږ ولسوالۍ تشکیلوي.
ښه، اوس څه غواړئ تاسو؟
موږ غوښتل دغه د مرکزي حکومت واقعا دغه ټول ولسوالۍ په یو سترګو ته ګوري، او د دوی خپل د افراد بولي، خپل دغه خاورې بچیانې بولي، وراسي دغه شپږ ولسوالۍ چې ستونزې لري، لاسو ګریوان دي، خپل مریض را انتقالولی شي. دغه سړک باید 6 کال هر قسم کېږي، شروع کې پیلې کې، چې دا خلک د ستونزو سره راووځي، خپل مریضان یا ناروغان وخت باندې مرکز ته راورسوي، خپل پروژې هلته تطبیق کړي، فقط دغه غوښتنه لرو سره.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د تخار د والی لوایاند خاغلی سنت الله تیمور سره شریک کړه. محترم تیمور، د خالد په نامه د تخار ولایت یو کس ټلیفون کړی چې د کوکچې سړک کلونه کېږي چې سروې شوی خو عملی کار نه دی پیل شوی، په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
تاسفانه در سالهای گذشته قرارداد شده بود، قراردادی یک
د مواره کوکچا د سړک قرارداد په تیرو کړنو کې شوی بو، د خغلی حمید کرجی حکومت قراردادی یو زورواکی وو، یو اندازه پیسې تر لاسه او تختید. تیر کال د جمهور رئیس په حکم یو بل شرکت ته ورکړل شو او تړون یې لاسلیک شو. سو ورځې وروسته به یې د یوې برخې کار پیل شي. هله ده د حمل په میاشت کې د دې سړک ډیره برخه بشپړه شي.
تاسو وویل چې پخوانی قراردادي او زورواکی و د دې سړک د جوړولو کار یې پرېښود، آیا پیسې هم ورته ورکړل شوې وې؟ قضیه یې څنګه شوه؟
پول
گرفته نشده و آدم بسران اولی معرف شد. با خواشنی سر چی پیسی تر لاسه شبی ندی خو قضیه سرانوالی تسپارل شبیده.
خاغل تیمور، دا خلق وای چې هر ځل که والی تتلیلی او یا دا فیدامه دا وزارت مسئولین و سره کتلی وعدی ور سره کردی خو عمل پره نده کرده.
په ملي تدارکاتو کې کار خلاص شوی، بودیجه تیار ده، هله ده کار به پیل شي.
کار عملی شو آغاز می شود.
تیمور صاحب ویل کیږي چې د ملي شورا ځینو غړو د دې سړک په جوړولو کې ستونزې پیښې کړې، دا رښتیا ده؟
د سال گذشته ولسی
تیر کال پخوانی والی صاحب دا خبره رسنیو ته هم کړی چې ځینې وکیلان له والی سره ستونزه لري او په کار کې ستونزه پیدا کړي دي.
خاتم تیمور صاحب، د دې سړک د جوړېدو کار به کله پیل شي؟
د مواره کوکچا اکثر اوسیدونکي باوري دي او موږ هم ډاډ ورکو چې دغه سړک د جوړولو کار پیلېږي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار له ولایته یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړو چې د ماورای کوکچه سړک چې غنی ولسوالۍ له مرکز سره نخلوي سو کال مخکې سروې شو خو عملی کار پیل شوی نه دی، او د تخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه سړک د جوړېدو تړون شوی، بودیجه هم ورته تیار ده او کارونه به په لږو ورځو کې پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورکم وي. ډېر مونږ څنډوم د دوی پیغامونه به واورو.
هلو، السلام علیکم. زما سره یو نفر دی، د غاجان په نامه دی، د جوزالحق والا زوی دی، د اول مشکې دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی، محتاط دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز محمد خبرې فون له شکرګا هلمند ولایت څخه. زما سره یو ګونګ راسره دی، اتلس ورځې کېږي زما سره راسره دی. په چپه پښه یې خوږ ده، ډېر خوارخۍ پازام دي. د ایمرجنسي او روغتونو سور صلیب ګونو ته مې لیستل دی چې کورنۍ نه علاج یې نه ورکوي. که د هر چا وي زما سره بیا په دغه شمېرې باندې زنګ ونیسي. 0 1 4 3 4 3 9 3 5. سلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسان الله په نامه، 2.5 کال کېږي چې ورک دی د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تیره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده، یا دا پیغام مقدسه نشر کړي، او موږ د هغه پیغام نمبر نه و اخیستی. او که نه فرض موږ غږ اوري په دغه شمېرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 6 5 3 5. بل شمیره ده 0 8 3 5 1 5. وسلام.
الو، آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد، احمد شاه باره کې د ځای موقعیت دقیقا ماته نه دی معلوم، خو ما خبرې د تلیفون له لارې ورسره کړې دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله کې ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي، زما سره دې په دغه تلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره د 09 42 35 241. یا تکراروم، 09 42 35 241. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما دي ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د رادیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه تلیفون د شمېرې سره کولای شي د ده قریبان چې دی زه د دوی سره په لین کې کوم. دغه د دوی یو ورکه حالز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی. د تلیفون د لارې څخه ما د ده سره خبره کړې ده. دا یو ځای بندي دی په پولیس شخصي کې دی، احمد شاه ولد ذبیح الله. بیا یې نوم تکراروم، داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د ده د قریبانو سره په لین کې کوم. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یا ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
مننه کوم دوستانو، اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
زه وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. ما یو اکادي خلیل احمد په نامه دي. نو دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک دي. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه ټلیفون شمېره کې زنګ راوړي 0 8 1 4 2. شماره یو ځل بیا وایم 0 8 1 4 2.
السلام علیکم، د پکتیکانا خبرې کوم. تورجان سمرزیان د پکتیکانا خبرې کوم. مو یو بیا کاز ورکړل مستوخان میزي چې ورک ده بختو جان واڅه کارکیز د کورن درکه ده. کمر یا دوی کې اچا درکیز به دېش مې راځم ته زنګ ورګي 0999 معلومات
السلام علیکم، وکم دیو دغه کیګرام په دې مناریو د غرمې سمې څخه محمد خبره کوم. ما وکاز وې دي منا درغه په نامه دا تقریبا د ورسره کې سي زره کنه ملي نو د وزیر دې تاسو ته ظاهره ده چې موږ د معلومات راتو کې کې چې سيادت معلومات نه خدا شوه دې متزنګ وي 0 1 0 3 3 4 5 0 0. او بل څه دې فش مې ده 0 3 3 3 4 5 0 0. سلام.
زما مطلب د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ د عظمت لري څه خبره کوم. لکه محمد قاسم په نامه باندې یو ځوان د انګلیس کولو سپورټ کډو په شاوخوا کې د لټول میچ کې څل کور نظر کتوې د کڅو کې په اړه باندې حال لري. یا دې په خپل ټلیفون اوري کوټ دی یو زنګ راوې پلان دې چې فازاب ده دې خوښینه دې ډېر درځانه ده. سلام علیکم.
الو سلام علیکم، زه غورما شوم ولسوالۍ د بازش ولایت مو شیرین میزم. ما ورور تللی کنداونه یا ته دی اوسره یو میاشت شل شي کیتلی په خواري نه دراکته دا یی دی اعلان ته ورکی 2 3 4 او کی شماره 0 8 2 2 سپر و ات دو وار دو و دو ات سپر و دلش ما را سپر و ات نه پینده سپر دو وار اشپز و دو بدغش ما رو جزم وی و سلام
السلام علیکم زده آزادی رازو کار کوم کو ته ټول سلام کوم زما یو دوا ځان دې د ورماشت ولسوالۍ اورل کې یو څوک موږ ته معلومات راکې بيد الله شیرندر په دغه نمبر باندې سی پر واته نه بیا ته دوا درې واره و یو و خیرانه السلام علیکم
ریا السلام علیکم زما احمد نعیم زابل ولایت نشم زه د سوالي د څرګندې زخه خبره کوم ما یو ورور محمد حسین دینیا سکیش نه دا راکړتو دا څار چاته معلومات یا اوسنۍ افکار سره کې یادې په خپل اوري موږ دې ته د فن او کې بجا واښ میره چې په سلور اویا یو نیوی یو دې استاتوي سپار یا چې په سلور اویا یو نیوی یو دې استاتوي سپار مدا شهر ادا ولا سفر تدور على اني اسني يوسف يوسف ساعه معلوماتي او سراي ادي وقت اوري بس في خدا شهر اخي دكتور ناوي كمان
السلام عليكم زو بيدلار ما نيم د بلوچستان کوټي څخه خبره کوم خانودي سم نو زه دا پیغام ته د ریکارډو مده زادي راډیو ټول مینوال ته په خوځه مینه سلامونه وړاندې کوم زموږ یو عزیز رکبی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غنی نه میږي په دا نامه دی بل زوی نه لري دا پلار نو غنی که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی پاکړه معلومات لري ما له دې پر دا لمبر ټلیفون اوکړي نو خپله شیرني دې هم ترلاسه کړي نو که صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو اووه ډېره مننه ده
اور السلام علیکم دروازګان د وخت د گیزو د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم زه د نادر مرحوم مسیم درامدل زیمه محمد نیم نمیږم زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د اجسرت فکر مرحوم زیدی دا ډیر وختونه کیږي چې ورک دی تقریبا 15 کال کیږي چې ورک دی غواړ چې د دې پاته کار چې موږ ته په لاس راکله پر دې باندې ډیره غټه جایزه ورکولای شو او زما د ټلیفون شماره کولای شي چې و غواړي ما د ټلیفون شماره د 0 4 3 4 4 5 دغه زما شماره ده کولای شي چې پر دغه شماره ماته یا پیغام راوستوي یا کولای شي چې ټلیفون یې اړیکه ونسی السلام علیکم
السلام علیکم زما دا پیغام دی زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې نظر علي دی حافظ نظر علي په سپین بولک ولسوالۍ د کندهار ولایت یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څخه نظر کړی د کور څخه تللی په مدرسه کې وره مدرسې ته بیا د طالبانو ځانوالانو سره قابل وسه ول نو اوس نظر کړی کې چا ته په دغه نظر علي معلومات یې یا ایدلی یا هي پیګینی مرسیدی پر داغه ټلیفون شماره باندې څنګه وې تاغه ما خپل ټلیفون نمبر دی 0 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
شپته شپږ پنځوس او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی صفر اویا اته اتیا اووه نوي پنځه سوه اووه دېرش ساتاخ یوه زنه درکړې موږ ته په دغه شماره باندې که چېرې موږ ته معلومات ته لاس راشي ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم. بیا هم د اورکسو ځنو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما تر ورځې ورک دي که څوک کوم معلومات لري په دغه شمېره دې خامخا ټلیفون راته راوکړي. شمېره ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. یعنې یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. د وخت در کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشرو پیل.
السلام علیکم، زه د ماران د ولایت د مرین د ولسوالۍ خبره کوم. ما یو خوارزاده ده د کندهار د ولایت د نشرو ولسوالۍ د کښنۍ د کلی کایمه دا غاغا غوري او یو ترې خپلاري خپل محمد نه میږي ترې چې محمد نه بنا د کرین نه میږي او په ما دا غلمبر ورکه چې څه پر وو تالور دوا یو څه پر تالو نو تالور او څه پر کینځو دا غلمبر دی دا د دې راتنه او تنا شرکه یا چې دا یو مته څنګه وای چې موږ یې په تاسو फायदा شي دا غلمبر بیا تا تنا شرکه ومه څه پر وو تالور دوا یو نه تالور څه پر کینځو.
السلام علیکم، زه امیر دلتانه د پاکستان مسلمان و تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو وخت شه د چنن نیل محمد اوس کوم ترکه ده کندهار وسیدون کده درې څلور کال کې زما ته په دمرغ د ژوند راک نسته که چاته معلومات ماته د بده شمیره ټلیفون وکړي 00 دلی درې سوه یوولس اتلس نه دېرش یو سل پنځوس. وسلام پرې سره.
السلام علیکم، زما ولادت هلمند ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد پر نامه دی، په شاکرونه باندې مشهور و. د دوه کال کېږي چې نظره کړی که چې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرې شوی شوی په کندهار کې د دوه کال کېږي د هلمند ولایت یو سړی دی، نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي او یعنې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي. پر اوس یو اچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش نمبر بیا تکرارو چې پر اوس یو اچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش که چېرې هر مسلمان ورور چې معلومات وي او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي او موږ ته دې د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام.
جمعه خان د هلمند ولایت د کشد ولسوالۍ څخه موږ یو ورک عزیز دی چې هغه چې کور نه میږي دوه کال کې چې د کورن لا دره کوي او هیڅ پاتې د مرګ یا د ژوند د مشت نه کوي. د کمهار مسلمان ورور سره چې یا کار کوي یا یې لیدلې وي په دغه لاندې شمېره سره موږ ته زیارې کوي 0 2 9 5 6 9 9 بله شمېره ده 0 10 3 5 6 شپار تلور. واسلام با احترام سیستم من نه کوم چې دمو سپیم په زور زوانه نشر کی دمو ورته دې سپیدا.
الو زاو نو وکیل نه یم ملک کاکازی، ما یو ورور دی ورک دی اسماعیل فنامه دا یو څوار لس کال کیږي چې ورک دی کا شاته فاتې په دغه شماره باندې دیاړي کوونه چې سپر و سپر دوا نه پنځه یو دریا څه په وا د چاچینو د ولسوالۍ دی د خونی دیوالې شمارې به شمارې بیا د سلام څه په وا څه په دوا نه پنځه یو درې څه په وا هر چا ته معلومي یا ژوندۍ یا باندې یا ورک مړ په دغه شمارې باندې د زنګ وې خپل شي نه دي د لاس کې اسماعیل نمیږي دا ورک نه پات.
بله السلام علیکم، عبد الرحمن شمزای د زابل د شمزول صالح څخه ازادي لرو ته پیغام پرېږدم. موږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپینا کازوی درې کال کېږي چې له کور نه لاره کسوي ده چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووي چې پر اووه سوه څلور څلوېښت اووه اویا څلور نوي نه نوي دوهمه شماره ده 0 4 4 واویا څلور څلوېښت پنځه اویا او خپل جایزه دې واخلي. وسلام.
السلام علیکم، زه رضوان محمد یم د هلمند ولایت د نوزاد د ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزاد د مرجې ولسوالۍ د قصاو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان یعنی ورور د میاخ شه دی، ورور می ګل احمد می جواخ شه مستر در محمد می مستر در محمد د سروه کار کوي دی او ګل احمد چې دی د محمد غوث کار کوي دی د دوه کال او درې میاشت کې چې د کور نه درکسې دی نو چار مسلمان ورور په اړه معلومات لري او ځای بنجامي او ځای مړو پی داسي من سر تلفن په دوه شمیرو اړیکه ونیسئ. تلفن شمیرې د 0 0 6 0 8 3 3 بله شمیره د 0 0 2 2 1 0 9 8 5 تلفن شمیره یو ځل بیا 0 0 6 0 8 3 3 او 0 0 2 1 0 9 8 5. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ما نوم فرید دی، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما یوه کا دی د مرجع ولسوالۍ یم. نو ما یوه کا دی د یوسف په نامه دی، د 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ وهئ. 0 0 3 5 8 8 6 5 5. وسلام.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره، تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه.